نشر خواهیم کرد. حالا با همکارم احمد شبر باشید.
احمدی صاحب مننه. ستړی دی نه د ازادي راډیو د دې سات د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه په منځنۍ څپه 12:15 په افغانستان کې خپری شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د چارواکو په وینا نن شای د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو له امله د ملکي تلفاتو دا وشتو د ادعا د څېړنو نتیجه څرګند شي. په ماسکو کې مو د افغانستان لپاره له یوې غونډې هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. په افغانستان کې د روسي او رښتونو له امله د اوښتو تلفاتو شمیر تر 190 تیر شو. په جوزجان کې د سره صلیب دوه برمته شوي کارکوونکي لا هم نه دي موندل شوي او د امریکا ولسمشر د ایران جمهور رئیس ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي د تیرې اونۍ په ترڅ کې د درنو واورو ورېدو او واورو ښویېدو په نتیجه کې د تلفاتو شمیر تر 190 واوښت. پیشو ته د رسیدو لپاره د دولت د وزیر مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وروستي معلومات ورکړل.
یو سلو یو نوی شهیدان شوی دی، یو سلو درویش نفره زخمیان دی، 295 خانه کلی تخریب، 404 نوی قسمی تخریب.
اسلام سیاس زیاته کړه په دې موده کې 15,800 څاروي هم مړه شوي دي. د ده په وینا خلکو ته زیات تلفات په نورستان ولایت کې اوښتي، خو په پروان، بدخشان او فرا ولایتونو کې هم خلکو ته د سر او مال زیان اوښتی دی. ویل شوي که څه هم د زیاتو ولسوالیو لارې بیرته پرانیستل شوي، خو په بدخشان کې لا هم له مرکز سره د ګڼو ولسوالیو لارې بندې دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي لسخت دریزو وسلوالو څخه د سره صلیب د دوو تشتول شویو کارکوونکو د موندنې لپاره د دوی هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د چهارشنبې په ورځ یوه ډله وسلوالو د جوزجان له مرکزه لري د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر کارکوونکو حمله وکړه. شپږ تنه یې ووژل او دوه تنه یې له ځان سره بوتلل. د جوزجان والي مولوي لطف الله عزیزي دا د داعش ډلې کار بولي چې قاري حکمت یې مشي کوي.
اونا زنده هستن و پیش دایشی ها با نام قاره حکمت پیش از اونها هستن.
دوی جوندی دی او ده قاره حکمت پا نامه ده دایش لدالی سره دی. ده خواسلوال لچم توشه بینه دی چه دوی را وسپاری. ده دوی ده خوشی کولو پا بدل که هم مشت چنه دی ویلی چه چغواری او ده دوگو کسان خوشی کولی ولی زنده ولی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د خپلو شپږ کارکوونکو د وژل کېدو او دوه نورو د تښتونې له کبله په افغانستان کې خپل کارونه ځنډولي دي. د کندهار چارواکي وایي د ترانسپورت ریاست عواید د تیر مالي کال په نسبت تقریبا 30% زیات شوي دي. د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل د ترانسپورت ریاست لپاره سږ مالي کال لوړ هدف ټاکل شوی و.
د دوی د 1940 کال هغه عواید چې 1500 لکه افغانۍ و چې د روان کال د 1,000,000 افغانۍ دغه عواید کې تصعید راغلی دي، مګر هغه چې ټارګېټ نه دي پوره سوی نسبت و تیر کال ته سږ کال د دوی ټارګېټ زیات و.
دا وای د ټولونې په برخه کې د هدف د نه پوره کېدو یو علت د یوې میاشتې لپاره د کندهار چمن د لارې تړل کېدل ګڼل شوی دی. د کندهار د ترانسپورت رئیس نجیب الله احمدي پرون په کندهار کې وویل په ګمرک ریاست کې په ځنډ د چارو ترسره کېدل هم دا وای د ټولونې په وړاندې یو جدي ستونزه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران ولسمشر حسن روحاني ته خبرداري ورکړ او ویل چې غوړه داده چې مختات وو سي. ټرمپ پرون په خپل ځانګړي الوتکه کې خبريالانو ته دا خبره وکړه. حسن روحاني تیر ورځ تر دې مخکې د ایران د اسلامي انقلاب د کلیزه په مناسبت ویلی وو که هر څوک ایران تهدید کړي پښیمانه به شي. د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا ادارې د فبروري په 2 هم ایران ته خبرداري ورکړې وو چې دغه هیواد به وڅاري او امریکا پر تهران نوي بندیزونه هم د بالستیک توغندیو د آزموینې لپاره لګولې دي. بل لور ته د امریکا ولسمشر وایي دی به د امریکا د خوندیتوب لپاره په چټکۍ اقدام وکړي. ډونالد ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د استیناف فدرال محکمې د ده د اجرایوي فرمان د بیا عملي کېدو مخه ونیوله. دغه اجرایوي فرمان امریکا ته د وو عمدتاً اسلامي هیوادونو د اتباعو او ټولو کډوالو پر ورتګ د لنډ مهال لپاره بندیز لګاوه. ښاغلی ټرمپ په واشنگتن کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره پرون یو کانفرنس ته وویل موږ به خپل هیواد خوندي ساتو، د خپل هیواد د خوندیتوب لپاره به هر ضروري اقدام وکړو. ټرمپ زیاته کړه که دا پلانې په چټکۍ عملي شي نو پرې به نږدې هغه کسان امریکا ته داخل شي چې هڅه کوي د امریکا خلکو ته زیان ورسوي. هغه د نورو اقداماتو په اړه نور جزئیات ورنه کړل چې امریکا ته به سفرونه څنګه کنټرولوي. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکایي سیالی ریکس ټیلرسن ډاډ ورکړی چې واشنگتن به د ګرجستان له حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. میخایل جان لیدزا پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته د امریکا له بهرنیو چارو وزارت بهر وویل موږ د ګرجستان له ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت څخه د امریکا د بشپړ ملاتړ ډاډ ترلاسه کړ. امریکا تیاره ده په ټولو هغو پروسو کې چې زموږ له ثبات، سوله ایز پرمختګ او زموږ د هیواد له پیاوړتیا سره ارتباط لري د ګرجستان تر څنګ وي. روسیې د ګرجستان د بلتون غوښتونکو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا ملاتړ ته ادامه ورکړې ده. په عین حال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپل قلمرو پورې الحاق کړه او په دغه سیمه کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو چې ویلي دي له مسکو سره د واشنگتن اړیکې شې کوي په ختیځ اروپا کې اندېښنې ولاړې کړې دي. د عراق روغتیایي او امنیتي سرچینې وایي په بغداد او موصل کې د یو لړ ځانوژونکو بریدونو له کبله لږ تر لږه لس تنه ووژل شول او 33 نور ټپیان شول. د پرونیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. چارواکي وایي یو برید کوونکی د موصل د ختیځ په یو رستورانت کې ځان منفجر کړ چې لږ تر لږه 4 کسان یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د حمله په داسې سیمه کې شوې چې په وروستیو کې د داعش له جنګیالیو تصفیه شوې. داعش اوس د موصل پر لویدیځو برخو کنټرول لري. د موصل په ختیځ کې بله حمله موټر بم چاودنه وه چې یو سرتیری یې ووژه او 4 نور یې ټپیان کړل. د بغداد د جنوب په ایلام ولسوالۍ کې هم یو موټر بم چاودنه وشوه، 15 کسان یې ووژل او 14 تنه نور یې ټپیان کړل. په انګولا کې روغتیایي چارواکي وایي د فوټبال په یو لوبغالي کې لږ تر لږه 12 تنه مړه شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دا پېښه هغه وخت رامنځته شوه چې په سلګونو کسان پرون د یو جی په سټېډیوم کې چې د انګولا په شمال کې دی د دوو محلي ټیمونو ترمنځ د لوبو د لیدو لپاره د لوبغالي پر دروازه ورننوتل. په سیمه کې یوه روغتیایي مسؤول ارنیستو لویس وویل بیروبار شو، دومره ټیله ټمبه شوه چې خلک د نورو پر اوژو وختل. نو شپږ اویا کسان ژوبل شول، په دوی کې 12 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د دې ادعا او څېړنه روانه ده چې ویل کېږي په بمباریو کې ملکیان وشل شوي.
زموږ احد صاحب ته تللی دي، احد ته کړی ته شخصي دوستانو زما هیله کړې ده تللي دي صاحب ته، لویه برخه مخالفینو ته تاوان رسېدلی.
د خبرونې په دوام به دا هم واوري چې روانه اونۍ په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې، ایران او پاکستان د استازیو په ګډون غونډه جوړې شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وویل
نارول را هم در جنگ دارن و وقتی که در جنگ داشته باشن در صلح هم میتونه اینا رول را داشته باشن.
د افغانستان پاره یو اقتصادي موضوع هم لرو.
جرمنیان علاقه لري چې داسې یو تجارتي مرکز د افغانستان د تولیداتو لپاره په د جرمني په یو ښار کې جوړ شي.
ازادي راډیو تاسو را رسیدلې سمې سنل ولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. د هلمند چارواکي وایي په سنگین ولسوالۍ کې د هوایي حملو له کبله د ملکي مرګ ژوبلې د ادعا او څېړنه ادامه لري. د چارواکو په وینا د دغو څېړنو نتیجه شایي نن څرګنده شي. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه هم په دې باب خپلې څېړنې کوي. بل لور ته د هلمند د اوپراتیفي ډلې مشر وسلوال مخالفان تورنوي چې په سنگین کې د ملکیانو له کورونو د مورچلونو په توګه کار اخیستی دی. صالح محمد صالح راپور لري.
د هلمند یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي د دولت وسلوال مخالفان په سنگین ولسوالۍ کې د ملکیانو له ځینو کورونو د سنگر په توګه کار اخلي او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. د هلمند اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو لخوا د پوځي مقصد لپاره د ولسي خلکو له کورونو استفاده د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي.
مسلح مخالفین په دغه ساحه کې فعال حضور لري چې د دغې نقطې څخه مسلسل انداخت کوي. د دې باعث ګرځي چې د نظامي مراکزو کې د تخریب دپاره لاره ځان ته خلاصه کړي. سره مسایل تېر شوي به وي ولې زموږ حیحت ساحې ته تللی دي. حیحت ته که ته شخصي دوستانو زما هیله کړې ده تللي دي ساحې ته، لویه برخه مخالفینو ته تاوان رسېدلی.
د دولت کومې مخالفې ډلې په هلمند کې د دې وروستۍ پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان وایي په سنگین کې روانه جګړه دوی د دوه اویا ساعتونو لپاره وزغمله خو آخر اقدام کولو ته مجبور سول. د وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د سنگین ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو او قومي مشرانو ادعا وکړه چې د جمعې ناوخته د امریکایي قواوو په هوایي حملو کې د سنگین په دریو کلیو کې نونس ملکیان ووژل سول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان سول. د هلمند محلي چارواکي او امریکایي ځواکونه وایي چې د دې ادعا په باب څېړنې کوي. د والي ویان عمر ځواک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی خپلې څېړنې پیل کړي او ممکن نتیجه یې نن اعلان شي.
د لومړي معلوماتو په اساس باندې چې تر اوسه پورې کوم ساحه کې چې هوایي قطعات اندختونه کړي دي هغه ساحه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې نه ده، هغه ساحه د وسله والو مخالفینو په لاس کې ده. او دا چې آیا ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي او که نه بیا اوښتي، خو په دې اکله باندې نظامي مسؤلینو ته جدي سپارښتنې شوي دي تر څو په دې اکله باندې عاجلتره معلومات لاسته راوړي او د خپله شخصا د والي صاحب سره شریک کړي تر څو چې په دې اکله باندې معلومات شي.
د هلمند مقاماتو تایید کړی چې په سنگین کې د بمباریو له کبله وسلوالو مخالفانو ته هم تلفات اوښتي خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. بل خوا د هلمند د مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
جرمنی لیوالتیا لري د افغانستان لپاره یو ځانګړی تجارتي سون جوړ کړي چې د افغانستان تولیدات به ورته راوړل کیږي او له هغه ځای به نور اروپایي هیوادو ته صادري شي. د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو یو هیئت په تیرو څو ورځو کې د جرمنی له حکومتي او تجارتي مقاماتو سره پر دې او نورو مسایلو بحث کړی دی. د افغان هیئت په یوه نندارتون کې برخه واخیسته او وروسته په یوه کنفرانس کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړې. دغه کنفرانس پرون پای ته ورسېده. یو ګډونوال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوم رستیال خان جان الکوزی و. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې له شاغلی الکوزی څخه پوښتنه وکړه افغان هیئت پر کومو مسایلو بحث وکړ.
کانفرنس دوه مخې لرلی، یو الکترونیکی یا د برقی سامان الاتو نمایشګاه و ډېره زیاته غټه د احسن په ښار کې. تقریبا 900 شرکتونه بیلوملی په دې کې شرکت کړی و چې په دې کې یو سلسله افغاني تاجران چې تقریبا د دېرشو نه اضافه شرکتونه دلته راغلي دي. په دغه نمایشګاه کې شرکت وکړو او هغه خپل ضرورتونه چې شی دي او هغه چې ضرورت دی په انرژۍ په برخه کې په دې ارتباط باندې نمایشګاه کې هر شی و. دویم هدف دا و چې دلته د ایسن په ښار کې د جرمني د تجارانو سره یو عمومي میچ میکینګ کانفرنس و. په دې کې تقریبا د افغانستان د دېرشو نه اضافه کمپنۍ او د جرمني تقریبا د 500 شرکتونو غټو کمپنیو نمایندګان دلته شرکت کړی او د هغې نه علاوه د دولت نمایندګان د جرمني د اقتصاد د خارجي اقتصادي مرستو خصوصا چې د افغانستان سکی جایزیت او نور کمپنۍ چې په افغانستان کې کار کوي د هغوی نمایندګان او رئیسانو دلته د خپلو کارونو په ارتباط باندې پریزنټیشنونه ورکړل. واقعا کانفرنس ډېر زیات مهم
تجارتي. دغه پوښتنه مې کوله چې تاسو څه تجربه ترلاسه کړه هم په دغه نندارتون کې له ګډون کولو څخه او هم په کانفرنس کې له وروستیو بحثونو څخه.
خپله جرمنیانو علاقه لري چې د افغانانو سره تجارت وکړي او هم په تجارتي لحاظ او هم په سرمایه ګذاري لحاظ باندې علاقه موجوده وه. دغه کمپنۍ خصوصا د معدن او زراعت په حصه کې دوی علاقه لري د افغانستان سره، هم په امنیتي مسایلو باندې، هم دوی بعضی چالشونه چې موجود دي اندېښنه لرله چې هغه هم معلوماتونه ورکړل شول. تاسو ته معلومه ده چې د امنیت ستونزه خو یو عمومي ستونزه ده په افغانستان کې. کمپنۍ اوسره چې کوم قراردادونه او د هغې په ارتباط باندې خبرې وشوې، خصوصا په د ساختماني برخه کې او هلی لرل چې افغانانو سره په دې کې کومک کوشي چې افغانان په خپل په خو ودرېږي او دوی په تجارتي مسایلو کې هغه شان ته چې لازمه ده پیوړی شي.
بله، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې ناامني د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې عمده ستونزه ده، او جرمنانو هم علاقه ښودلې ده چې په افغانستان کې پانګونه وکړي د قانونو او کرنې په برخه کې. تاسو څه تصویر ورکړ دوی ته، ځکه چې دغه ستونزه خو له ډېره پخوا رئیس په افغانستان کې روانه ده؟
کانفرنس کې د دوی ډېر محققین او پروفیسران هم وو، افغاني پروفیسران هم وو. جرمنیان او افغانان سیاسي خلک یې په دې عقیده وو چې دلته وو چې دا مشکل چې افغانستان ته ایجاد شوی دی دا یو بینلونی مشکل دی، او دا امنیت چې دی یو بینلونی ستونزه ده. دا ستونزه د دنیا د طرفه نه دوی ته ایجاد شوی ده، او دنیا باید دوی سره مرسته وکړي. د اخلاقا افغانان په دنیا باندې حق لري چې د امنیت پر اوستلو کې ورسره مرسته وکړي. هغوی ته معلوماتونه ورکړل شول، او د دوی خپل هغه نمایندگان چې د جرمني د دولت د اقتصاد د وزارت هغه په افغانستان کې کار کوي، هغوی هم معلوماتونه ورکړل چې دې کې شک نشته چې امنیت یو ننګونه ده، اما دومره ډېره جدي ستونزه نه ده چې زموږ د اقتصادي پروژو مخه ونیسي. ډاکټر صاحب اشرف غني په ارتباط باندې مثبت نظر موجود و چې هیله موجوده ده چې التفاسات د منځ لاړ شي، امنیت راشي. دا د افغانستان او جرمني د همبستګۍ د سازمان په ابتکار باندې جوړه شوې وه دا غونډه، نو مفیده وه. زه فکر کوم چې آینده به ښه وي، او په راتلونکي کې مونږ کوشش کوو چې داسې غونډې وکړو. د دوی د نمایشګاهو عمومي ریاست وعده وکړله چې مونږ به د افغانستان د تولیداتو یو ډېر لوی نندارتون په دې روان کال کې همدلته جوړ کړو. چې
په دغه نندارتون کې به د افغانستان کوم صنایع یا کوم تولیدات تاسو نندارې ته وړاندې کوئ؟
تاسو ته معلومه ده چې زمونږ عمومي صادرات چې دي وچه تازه میوه ده، غالۍ دي او لاسي صنایع دي، ډبرې دي، قیمتي او نیمه قیمتي نباتات دي، طبي نباتات دي، بوټي دي. دا به انشاءالله په نمایشګاه په راتلونکي نمایشګاه کې دلته
پرمایش وو. عمده ستونزه په افغانستان کې دا ده چې د اروپایي بازارونو ته د افغانستان زیات تولیدات، مثلا غالۍ راځي، یا هم د ایراني غالیو په نامه، یا هم د پاکستاني غالیو په نامه دلته خرڅېږي. د دغه ستونزې د حل لپاره تاسو دوی سره کومې موافقې ته ورسېدی چې د افغانستان خپل تولیدات خپله د افغانستان په نامه په دغو بازارونو کې خرڅي او تر دې ځای راورسېږي؟
دا ډېره جدي ستونزه ده د افغانستان په ارتباط باندې، او موږ ته دا مشکل هم سایګان جوړ کړی چې زموږ اکثره تولیدات دوی وړي. بیا هغه سرټیفیکیټ او هغه کوالټي کنټرول سیستمونه چې دي، چې د ایسو او د نورو بین المللي سازمانونو عضویتونه لري، او هغه په افغانستان کې دغه امکانات نشته. د جنگ د نشوالي په اساس نو د غالۍ او یاشیان چې دي، حتی از موږ وچه میوه خصوصا جلغوزي چې هغه غذایی مسؤلیت پرمی ورته په کار دی، او هغه سرټیفیکیټ ورته په کار دی. په افغانستان کې دا ظرفیت د ستاندرد یو څه کمزور دی، دا مشکل موږ ته جوړ دی. موږ په دې ارتباط باندې دوی سره خبرې وکړلې، او داسې یو هیله ده که افغانستان حکومت کومک وکړي چې مونږه په اروپا کې، په جرمني کې، لکه د پخوا په شان چې هامبورګ کې یو زون مونږ درلودو تجارتي، چې زموږ ټول قالینې به هلته هغه زون ته راتللې، بیا د دغه ځای نه به نورې اروپا ته خورېدلې. اوس که دولت په دې کې کومک وکړي، جرمنیان علاقه لري چې داسې یو تجارتي مرکز د افغانستان د تولیداتو دپاره په د جرمني په یو ښار کې جوړ شي، د هماغه ځای نه دا مالونه په هماغه ستاندرد باندې راشي دې مرکز ته، او د دې مرکز نه بیا د اروپا نورو بازارونو ته لاړ شي.
خان جان الکوزی و چې لدې خبر کړی چې جرمني ژمنه کړې ده چې په خپل خاور کې به د افغانستان لپاره یو تجارتي زون جوړوي، او له هغه ځایه به د افغانانو تولیدات بیا نورې اروپا ته صادریږي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې یو په زړه پورې مطلب لرو. دا به واوري چې په امریکا کې دا هڅه روانه ده چې داسې ټکسیان جوړ کړي چې د الوتکو په څیر کار ورکوي. یعنی دا ټکسیان به الوتکې نه وي، خو د الوتکو په څیر به الوسي، او موده یې ټاکلې ده چې تر کوم کلونو پورې به دا ټکسیان په امریکا کې رایج شي. خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې واړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
د لویدیځ مهمو ورځپاڼو پرون په خپلو ګڼو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه په افغانستان کې د ډیری امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن پر غوښتنه تمرکز کړی. جنرال نیکلسن د پنجشنبې په ورځ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د څرګندونو پر مهال د افغان ځواکونو د روزنې لپاره افغانستان ته د 2000 پوځي ترینرانو د استولو غوښتنه وکړه، او وی ویل دا سرتیری کېدای شي د امریکا یا د ناټو د نورو غړو هیوادونو وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جنرال نیکلسن د څرګندونو په اړه په یو مطلب کې لیکلي، د امریکایي جنرال استدلال د پخواني ولسمشر براک اوباما پر هغو پالیسیو ضمني انتقاد ته ورته و چې په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر د کمولو لپاره یې په څو پړاوونو کې مهالویشونه جوړ کړل. ورځپاڼه وړاندې لیکي، اوس مهمه پوښتنه دا ده چې ولسمشر ټرمپ به د افغانستان لپاره کوم مهالویش جوړ کړي. نیویارک ټایمز په تېر یو کال کې د افغان ځواکونو تلفات یادوي او لیکي د دې درنو تلفاتو علت دا و چې افغان ځواکونو غوښتل د وسلوالو طالبانو د حملو مخه ونیسي او د ولایتونو د مرکزونو نیولو ته یې پرېنږدي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي، جمهوري غوښتونکي سناتوران د امریکا پر پخواني ولسمشر براک اوباما له دې کبله انتقاد کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر یې ناڅاپه کم کړ. ورځپاڼه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش د ادارې سیګار د ارقامو یادونه کوي او لیکي د افغانستان جګړه د امریکا لپاره د ورځې په ۱۳ میلیون ډالرو تمامیږي. والسری ژورنال د مطلب په دوام لیکي، د افغانستان د اوږدې جګړې ډګر ته د زرګونه اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه ښایي د عامو امریکایانو خوښه نه شي. ورځپاڼه د یو سناتور دې پوښتنې ته چې آیا امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي کنه، د جنرال نیکلسن مثبت ځواب ته اشاره کوي او د هغه له قوله لیکي چې وایي یو باثباته او ځواکمن مرکزي حکومت او د القاعده او داعش ډلو ماتې په افغانستان کې د بریا په معنا ده. وال سټریټ ژورنال لیکي، افغان ځواکونو اسلامي دولت یا داعش ته دومره ډیر تلفات اړولي دي چې د دې ډلې د وسلوالو شمیرې تقریبا نیمایي تراکم کړی. ګارډین ورځپاڼه په دې اړه په یو مطلب کې لیکي، د نیکلسن وینا د هغه بدلون لومړنۍ نښه ده چې د افغانستان د ۱۵ کلنې جګړې اداره د نوي ولسمشر لاسته لوېدلې. خو ګارډین لیکي چې د نیکلسن څرګندونې په دفاعي برخه کې د ولسمشر ټرمپ له دریځ سره په ټکر کې دي، ځکه امریکایي جنرال په افغانستان کې د ناټو ماموریت وستایه په داسې حال کې چې ټرمپ ناټو د تروریزم په زمانه کې یو بې ګټې تلواله بللې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سورانه سرمانه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تمره د ماسکو په کوربه توپ چلو روز وروسته غونډه وشي څو د افغانستان وضعیت پکې وڅېړل شي. خدا ځل په دې غونډه کې د پام وړ خبره داده چې د طالبانو په ملاتړ ځینې تورن هیوادونه لکه پاکستان، ایران او روسیا په خپله د غونډې غړي دي. د ماسکو په دې غونډه کې له امریکا د ګډون غوښتنه نه ده شوې. پوښتنه دا ده چې د ماسکو غونډه واقعا کولی شي د افغانستان ستونزې حل کړي، یا دا چې روسیه په سیمه کې د پراخ نفوذ د پیدا کولو لپاره لاس په کار شوې ده. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې په دې اړه په تفصیل مطلب اورېدلی شي. خو اوس به ننګرهار ته مخه کړو. له تېرو دریو اونیو راهیسې چې د ننګرهار د کامې ولسوالۍ په سلګونو زده کوونکو کاري اعتصاب کړی و، د افغان ولسمشر اشرف غني د سلاکار وزیر قمرالدین شینواري په هڅو پای ته ورسېد. معلومینو ژمنه وکړه چې د شنبې په ورځ چې د فبروري د 12 نیټې سره برابر ده، یعنی نن، د زده کوونکو پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیسي او تدریسي بهیر پیل کړي. معلومینو د کامې د سربند پر مځکه خیمې لګولې او له دولته غواړي چې همدا مځکه دوی ته د ښارګوټي لپاره ورکړي. نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال د څنګ د خبریال باز محمد عابد پراپور کې.
د ننګرهار ولایت د کامې د سربنز مکه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا د معلمانو د ښارګوټي لپاره نومول شوې وه، خو بیا وروسته دغه ځمکه د 15 کلونو لپاره په اجاره ورکړل شوه چې اوس پکې غنم کرل شوي. کابو درې اونۍ وړاندې د کامې ولسوالۍ په سلګونو معلمانو په دغه ځمکه خیمې ولګولې او کاري اعتصاب اعلان کړ. و تېره ورځ د افغان ولسمشر د شخړو د حل په برخه کې سلاکار وزیر مولانا قمرالدین شینواري په هڅو معلمانو په مشروع ډول کاري اعتصاب پای ته ورسوه او پریکړه یې وکړه چې د شنبې په ورځ به د کامې ولسوالۍ د ټولو ښوونځیو دروازې د شاګردانو پر مخ لاسوي او تدریسي بهیر به پیلوي. د شخړو د حل په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سلاکار وزیر مولانا قمر الدین شینواری په ننګرهار کې د یو مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې په دې اړه خبریالانو ته وویل.
په څو پرله پسې ناستو کې موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې د شنبې ورځې نه د کامې ولسوالۍ ټول ښوونځي به د زده کوونکو پر مخ پرانیستل کېږي او درسي بهیر به بیرته دوباره په کامې ولسوالۍ کې د شنبې ورځې نه شروع کېږي.
د کامې ولسوالۍ د 1300 معلمانو په استازولۍ معلم اولګل په دغه خبري ناسته کې ژمنه وکړه چې د شنبې په ورځ به د شاګردانو پر مخ ښوونځي پرانیزي او درسي بهیر به پیلوي.
د څو مودې را په دې خوا موږ ټول دروازې ټکولې دي ولې موږ ته چا مثبت ځواب نه وویلې. اوس د محترم شینواری صاحب نه مننه چې زموږ دغه د مشکل حل کې سره تفاهم ته ورسېدلو. کامې ولسوالۍ د مشرانو په غوښتنه سره دغه درسي بهیر چې د څو مودې را په دې خوا ودرېدلی و هغه جریان به بېرته شروع شي او ښوونځي به د شاګردانو په مخ باندې پرانیستل شي.
دا چې معلمینو ته به د کامې د سربند سیمه او یا هم په دغه ولسوالۍ کې په کومه بله سیمه کې ښارګوټی جوړېږي او که څنګه، دا پښتنه سلاکار وزیر مولانا قمر الدین شینواری دا رنګ ځوابوي.
د ټول هیواد په کچم د ښوونکو د حق او یا امتیازي حق نه دفاع کړي، کامې ښوونکو د دغه امتیاز نه هم علی الفور لاس په کار کیږو. د ننګرهار ولایت مقام نه به هم زموږ غوښتنه دا وي هغه دوه ځایه چې ورته ځانګړي شوي دي هغه دواړه ځایونو په ارتباط دوی باید عملي اقدامات ترسره کړه. په دې هکله به موږ رسمي مکتوب هم راولېږو.
د کامې ولسوالۍ د معلمانو اتحادي مسؤلین وایي چې کاري اعتصاب یې پای ته رسولې خو د کامې د سربند په ځمکه به یې تر هغې خیمې وخلې وي سو پورې چې غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویل شوی.
مخکې مو درته وویل چې په امریکا کې په زړه پورې ټکسي جوړېږي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان البته وړاندې په خپرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو رارسېدلي یو شمېر سمیسونه هم لولو.
خبریاست په امریکا کې د ټکنالوژۍ یوې کمپنۍ ویلي چې په راتلونکو درو کلونو کې به د دوی الوتونکي ټاکسیان والوسي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس اوبر شرکت هڅه کوي چې د دې لپاره چې د کرایې لپاره الوتونکي موټر جوړ کړي د ناسا یو انجینیر ګمارلی او غواړي چې هوایي ټکسي سرویس پیل کړي. اوس د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې اوبر شرکت د ښاري ټکسیانو انحصار په لاس کې اخیستی دی. د دې شرکت د نوي پلان پر اساس داسې موټرونه جوړیږي چې لمځکې په عمودي ډول پورته کیږي او په عمودي ډول کښینی. دا موټرونه به په یو وار چارج 100 مایل سفر کولی شي. د دې موټر سرعت به په هر ساعت کې 150 مایل وي او ټاکل شوی دی چې په 2020 میلادي کال چمتو شي. دا موټر به وزرونه لري، روټر ماشینونه به پکې نصب کیږي څو ژخې ورو وي. په دغو هوایي ټکسیانو کې له چلوونکي سره څو تنه سپرلی کښېنستی شي.
ازادي راډیو په منځني څپه جوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
ولی محمد افغان د زابل له شاجوی ولسوالۍ څخه پر اسولې سمس کلی کې زما غوښتنه له حکومتي پلاوي څخه دا ده چې د حسن کاریز پل ته ډیره پاملرنه وکړي ځکه چې دا ډیر خراب دی، غټ موټر په تکلیف په دې پل باندې پوري وسی. قاری رحمت الله روحانی له هلمند کې امریکا د افغانستان ته د نورو پوځیانو پر ځای پر ایران، پاکستان او روسیې فشار راولي. عبدالواسی ارمان له لوګره پر اسولې سمس کلی کې ډونالد ټرمپ باید افغانستان ته نور ځواکونه راونه لیشي. عبدالرحمن له کابل لیکي له ولسمشر دا غوښتنه لرو چې د کانکور په امتحان کې د بایومیټریک سیستم فعال کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کلی کې ډونالد ټرمپ باید پر پاکستان فشار راولي تر څو ټولې ترهګرې ډلې له منځه یوسي. ډاکټر رحمان شهیدزاده لیکي د خاکي افغان سړکونه خراب دي، باید د کلیو پراختیا وزارت د قومي مشرانو له طریقه توجه ورته وکړي. عبیدالله سروری د لغمان د الیشنګ ولسوالۍ نه لیکي په الیشنګ ولسوالۍ کې د زراعت یو مسلکي لیسه شته خو مسلکي استادان نه لري چارواکي باید دې مسلې ته توجه وکړي رحیم الله ژمن له شاجوی څخه په راستولې سمس کې لیکي د افغاني تولیداتو لپاره باید داسې نور نندارتونونه جوړ شي لکه په جرمني کې چې جوړ شوی و عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکي دا ډیره ښه خبره ده چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب له حکومت سره روغه جوړه وکړه هیله ده چې طالبان هم د ګلبدین حکمتیار په څیر د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي عبدالله له کابل پراستول اسمس کې لیکي په افغانستان کې باید ټولې وسلوالې ډلې ټوپک پر مځکه کیږدي او د سولې لاره خپله کړي ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو خو اته به جاو دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه افغان حکومت وایي د تیرې اونۍ په ترڅ کې د درنو واورو د ورېدو او د واورو د ښویېدو په نتیجه کې د تلفاتو شمیر تر 190 واوښت د جوزجان ولایت چارواکي وایي له سخت دریځو وسلوالو څخه د سره صلیب د دوو تښتول شویو کارکوونکو د موندنې لپاره د دوی هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې د کندهار چارواکي وایي د ترانسپورت ریاست عواید د تیر مالي کال په نسبت تقریبا 10% زیات شوي دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران ولسمشر حسن روحاني ته خبرداری ورکړ او ویل چې غوره ده چې محتاط ووسی او د عراق روغتیایي او امنیتي سرچینې وایي په بغداد او موصل کې د یو لړ ځانوژونکو بریدونو له کبله لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي تمه ده د مسکو په کوربتوب 4 ورځې وروسته غونډه وشي څو د افغانستان وضعیت پکې وڅېړي خو دا ځل په دې غونډه کې د پام وړ خبره دا ده چې د طالبانو په ملاتړ ځینې تورن هیوادونه لکه پاکستان ایران او روسیه په خپله د غونډې غړي دي د مسکو په دې غونډه کې له امریکا د ګډون غوښتنه نه ده شوې پوښتنه دا ده چې د مسکو غونډه واقعیا کولی شي د افغانستان ستونزې حل کړي په دې اړه تفصیلي راپور له صفي الله ستانکزي څخه
روسیه د افغانستان په اړه د ځینو سیمه ایزو هیوادونو په ملګرتیا په خوا غونډې کړې وي او د افغانستان استازی نو ورغوښتي د نورو غونډو په دوام د 2014 میلادي کال د دسمبر په 8مه د چین پاکستان او روسیې تر غونډې وروسته چې د افغانستان په اړه بحث درلود افغان چارواکو توند غبرګون وښود دا د تمه ښودل شوې په همدې ډول بله یوه غونډه وشي او افغانستان ته پکې دا ځل د ګډون رسمي بلنه ورکړل شوې ده را روانه غونډه موسکو ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی تر سفر وروسته پلان شوه او تمه ده دا ځل د افغانستان پاکستان چین هندوستان او روسیې استازي سره کښېني صلاح الدین ربانی په موسکو کې خبریالانو ته وویل کوم هیوادونه چې له تروریزم ملاتړ کوي دا ښکارنده په خپله هم ورته ګواښ پیښوي له دې مخکې افغان چارواکو اسلام آباد تورن کړی و چې په افغانستان کې له فعالو ورانکارو ډلو ملاتړ کوي او اخوا تهران او موسکو هم له طالبانو سره نږدې شوي دي دا ځل چې د طالبانو په ملاتړ ځینې تورن هیوادونه هم د افغانستان په اړه په موسکو کې بحث کوي څومره دا غونډه ښه تمامېدلی شي او افغان چارواکي په اړه څومره خوشبینه دي دا پښتنه پاکستان کې افغان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازه حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته داسې ځواب ووی
ما باید در مورد هم نشستا محتاطانه خوشبین باشیم
موږ باید د مسکو غونډې په اړه محتاطانه خوشبینه واوسو ځکه دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په اړه داسې یوه غونډه جوړیږي له دې مخکې 4 اړخیزې غونډې او د ترکیې برټانیې امریکا او عربي هیوادونو په کوربتوب هم د افغانستان په اړه غونډې شوي د افغانستان جګړه کورنۍ جګړه نه ده زموږ ګاونډیان چې په دې جګړه کې ښکیل دي بې له شکه په هواري کې هم رول لوبولی شي
اینا رول را داشته باشه
په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره افغان چارواکو په وار وار له پاکستان غوښتي چې یا په خپل خوره کې افغان طالب مشرانو ته پناه ورنکړي یا د تروریسانو پر ضد پراخ او رښتینی مبارزه وکړي پاکستاني چارواکو له هغې ډلې د دغه هیواد د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر مارچ ومنله چې افغان طالب مشران او کورنۍ په پاکستان کې آرامه ژوند کوي او په همدې خاطر پاکستان په دغو خلکو نفوذ لري په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر
داخل ولوي پاکستان ته پکار د چې په طالب مشرانو لخپل نفوذ د افغان سولې په ګټه کار واخلي. د ملي وحدت حکومت د کار لپاره تر دې دمه له پاکستان غوښتي چې طالبان دې د خبرو میز ته نه راباسي، بلکې یوازې د خپل ملاتړ ترې بند کړي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان له افغان مخالفینو په ملاتړ هڅه کوي نړیوالو ته وښيي چې د افغان سولې په برخه کې ښه رول لري او له دې لارې امتیازات ترلاسه کړي. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر افراسیاب خټک وایي نړیوال د افغانستان مسایل ښه څاري، خو د دغه هیواد د سولې خبره یوازې د افغانانو په لاس شونې ده.
په افغانستان حلونه تحمیلولو کوشش کړی دی، ابر قدرتونه هم کړی دی، محلي لوبغاړو هم کړی دی، سیمه ییزو لوبغاړو هم کړی دی، خو هغه موافق نه دي پاتې شوي او بیا هغه منځ کې بیا شړېدلي دي او ناکامه شوي دي. نو آئنده کې هم دې لپاره چې فائده راحل وي هغوی او باید پرېږدي چې د افغانستان تصمیم بالاخره
د افغان سولې په باب د شپږو څلور اړخیزو غونډو تر ترسره کېدو وروسته چې نتیجه یې د پام وړ نه ده بلل شوې، دا ځل د افغانستان له تر ټولو ستر متحد امریکا متحده ایالاتونو پرته د افغان سولې په باب ځینې سیمه ییز قدرتونه خبرې کوي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي که امریکا د ماسکو په غونډه کې حاضر وي یا نه، خو که چیرې مثبت وي هرومرو امریکا ملاتړ کوي.
نتیجه مهمتر از بری اضافتر از شکل مجلس.
نتیجه د غونډې تر جوړښت ډیره مهمه ده. امریکا که حاضر وي یا نه، موضوع د افغانستان امنیت او سیمې په اړه ده. که چیرته ورته غونډې د افغانستان د سولې او ثبات پر اصولو کې مثبت تمام شي، امریکا یې حتما ملاتړ کوي. امریکا په داسې حال کې د ماسکو پر روانه غونډه کې برخه نه لري چې د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته لا هم د شپاړسو کلونو په تېرېدو په افغانستان کې شاوخوا 8500 سرتیري لري. په پاکستان سربیره ایران هم له بېلابېلو مخالفو ډلو د افغانستان په لویدیځ کې په ملاتړ تورن دی. نو آیا د دغه هیواد حضور به څومره مهم وي؟ دا پوښتنه د ایران د چارو فنلندی میشته کارپو حسین علیزاده داسې ځوابوي.
به عنوان کشوری بسیار مهم برای ایران افغانستان
دی ډیر مهم هیواد په توګه کده هر ډول بدلون شاهد وي د ایران لپاره د اهمیت وړ دی. ایران نه یوازې له افغان حکومت سره اړیکې لري، بلکې ویل کیږي په دې وروستیو کې له طالبانو سره هم اړیکې نیولې. نو په همدې سبب د ماسکو په غونډه کې د ایران حضور ډیر مهم دی.
حضور موثر او مهمی باشه.
په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د سنا جرګې په استماعي غونډه کې د فبروري په 9 د پاکستان ترڅنګ د ایران او روسیې نمونه هم یاد کړل چې د خبره طالبانو ته مشروعیت بخي او د یو باثباته هیواد پرامنځته کولو کې د افغان دولت هڅې له خنډ سره مخ کوي. چین هم د ماسکو د غونډې یو اصلي غړی دی، ځکه د رپورټونو له مخې دغه هیواد د 2015 کال په می میاشت کې له طالب مشرانو سره لیدلی دی. د ماسکو په غونډه کې بل د پام وړ موضوع دا ده چې دوه سرسخت سیالان هند او پاکستان ګډون کوي، هغه هیوادونه چې یو بل د مخالفتونو پر راپارولو او په افغانستان کې په دښمنۍ پاللو تورنوي. د اسیا زړه هیوادونو په شپږمه غونډه کې چې 13 دسمبر د هند په امرتسر کې وشوه، د هند صدر اعظم او افغان ولسمشر پاکستان له هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړ چې ټوله جنوبي اسیا یې ناکراره کړې ده. د ماسکو په غونډه کې د هند او پاکستان مخامخ کېدل به څومره د افغانستان په ګټه وي یا به د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ تازه کړکیچونه رامنځته کړي؟ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد په ماسکو غونډه کې د هند او پاکستان یو ځای کېدل ښه بولي او وایي د افغان سولې په هڅو کې د هند رول باید له پامه ونه غورځول شي.
زه فکر کوم چې مشترک نظر د دې امرج کېدل خو ګرانه خبره ده، ځکه چې د هند او د پاکستان خپل دلته نظر دی، خپل بل فکر دی. خو په دې کانفرنس کې یو خبره ماته ښه دا ښکاري چې دا اول ځل به چې هند په داسې یو کانفرنس کې شریک وي چې هغې باندې به د افغانستان په مسلې باندې به خبرې کېږي. دا دې خبرې یو ریکگنیشن دی چې د هند هم د افغانستان په مسله کې یو رول دی او باید چې یو رول ولري، ځکه چې هند پنځم ټول نلوی ډونر دی د افغانستان پر ریکنسټرکشن کې.
د ماسکو شپږخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې سیګار ویلي که څه هم په افغانستان کې د مخالفینو پر ضد ژمني عملیات روان دي، خو افغان پوځیانو په څلورو میاشتو کې د افغانستان د 15% خاورې کنټرول له لاسه ورکړی دی. د سیګار ادارې د دغه تازه راپور په اساس اوس وخت د افغانستان د 9 ولسوالیو کنټرول د طالبانو په لاس کې دی. په داسې حال کې چې دا ډله په 22 ولسوالیو او نفوذ لري او په 133 نورو کې هم له افغان پوځانو سره جګړه مخته بیایي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې تر دې چې ازادي یا واورېدونکي پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، پاکستان ته به مخه کړو. په بلوچستان کې میشت هندو او سکه لژکي وایي له اوږدې مودې په دې ایالت کې ژوند کوي، خو په دې وروستیو کلونو کې ژوند خوندي نه دی، چې له کبله یې اکثریت کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو یا هم هند ته کډه شوي دي. دوی وایي خپل مذهبي مراسم هم اوس د پخوا په څیر په ازادۍ نشي ترسره کولی. د ازادي راډیو خبریال بارکوال ماخیل په دې اړه راپور لري.
د کوټې په یو لوی تجارتي مرکز کې کارکونکي هندو ځوان راهول کمار وایي په خوا چې حالات ښه وو دوی په ډېر ازادۍ هر ځای تلل، له ځایي مسلمانانو سره یې ناسته ولاړه کوله، خو اوس له کور او کار ځای پرته په لوی زړه بل ځای سفر نشي کولی. مخکې به مو په ښکاره خپل مذهبي جشنونه لمانځل، تر مندر د باندې به مو هم پټاخې الوزولې، خو اوس یې نسو کولی. پولیس مو د مندر پر دروازو ولاړ وي چې هسې نه څه پېښه وسي. دیوالي د پخوا غوندې په ازادۍ نسو لمانځلی. مخکې به د تر یوې یوې نیمې بجې په مندر کې وو، اوس دولس بجې لا کورونو ته لاړ سو، ځکه دیوالی اکثر د شپې لمانځل کېږي. راهول کمار وایي له کوټې او د بلوچستان له نورو سیمو په تیرو پنځو شپږو کلونو کې سلګونه کورنۍ هند او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي او لا هم کډه کېږي. وایي یوازې هغه کورنۍ چې هندوستان ته د کډه کېدو وس او پیسې نه لري دلته پاتې دي، خو وایي هغوی هم چې وس پیدا کړي دلته به پاتې نه سي. لسیوی، هرنایی، ډیره مراد، ډیره یار او جکب آباد اکثر خلک هند ته کډه شوي دي. حتی از مشک پلوان هم کډه سول. له 2015 میلادي کال راهیسې چې د پیسو لپاره د هندي تجارانو د تښتولو لړۍ پیل شوې، خلک یو په بل پسې کډه کېږي. اوس هم خلک د کډه کېدو په هڅه کې دي، خو د کډه کېدو لپاره ډېرو پیسو ته اړتیا ده چې هلته خو یو کال ګزاره په وکړي او پښې ټینګې کړي. د کوټې پر مسجد سړک پخوا د ډېرو سکانو دکانونه وو، خو اوس په دغو دکانونو کې د سکانو پر ځای ځایي خلک لیدل کېږي. په پښتنه پښتنه مسجد سړک ته مخامخ په یوه تنګه کوڅه کې یو سکه تجار ډاکټر روی سنگ وموند چې وایي د ورځې په روغتون کې د ډاکټر په توګه دنده ترسره کوي، خو مازیګر مهال خپل تجارت کوي. ښاغلی روی سنگ وایي هندوان خدام او خلکو غوندې جامع اغوندي او پټکی نه تړي، ځکه نه پیژندل کیږي، خو سکان خپل ځانګړی پټکی ضرور تړي او دا هم دوی ته د خطر سبب ګرځي. ځانونه ډېر زیات ناخوندي احساسوو او زموږ خلک ورځ په ورځ کمیږي. موږ خپل مذهبي مراسم خو ترسره کوو او حکومت ملاتړ کوي، خو لویه خبره د امنیت د دلته زموږ سرونه او کاروبارونه خوندي نه دي. که مو د امنیت غم سم وخوړل سي، زه خو څه چې زه وایم زما راتلونکي نسلونه به هم دلته زیږي او دلته به مري. په کوټه کې د هندو او سکه لژکیو د شورا یا پنچایت مشر راجکمار بیا وایي په کوټه او چمن کې چې هندو تجاران تښتول شوي یا وژل شوي، په دې کې د نورو هیوادونو لاس دی. راجکمار دا هم نه مني چې له بلوچستانه د هندوان هند ته کډه شوي وي. په چمن کې چې کومې پېښې وسوې، زه ګمان کوم بهرني لاسونه پکې دخیل دي او غواړي پاکستان ته له هره پلوه تاوان ورسوي او بدنامه یې کړي. که څوک د تجارت لپاره یا سرکاري مامور یا ډاکټر بل ځای ته بدلېږي، وي به خو داسې حالات نه دي چې موږ د کډه سو. ډاکټر روی سنگ وایي په پاکستان کې چې ورځ تر بلې مذهبي کرکه زیاتېږي، یو سبب یې د دې هیواد تعلیمي نصاب دی. وایي د دوی اولادونو ته چې په ښوونځیو کې د اسلامیت مضمون ورښوول کېږي، دوی ورسره هېڅ اختلاف نه لري، خو وایي په نصاب کې چې د اقلیتونو خصوصا د هندوانو په ضد کومې خبرې دي، دا د دوی ژوند ته لوی خطر پېښوي. زه د دې سخت مخالف یم چې د کوچنیو ماشومانو په ذهنونو کې د کرکې زړې وکړو نو نتیجه به یې څه وي. د ښوونځي په کتابونو کې باید د مینې، یووالي او مذهبي هماهنګۍ مضمون شامل وي چې پر مخ دوی له یوه بل سره ګډ ژوند وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په بیرغ کې سپین رنګ د اقلیتونو څرګندونه کوي. د ډاکټر روی سنگ په وینا د پاکستان جوړېدو په وخت په دې هېواد کې د لژکیو شمېر د پاکستان د نفوسو 40% وو، خو وایي اوس د وروستیو کلونو د ناامنیو او له لژکیو سره د مذهبي تبعیض له امله د دوی شمېر ښایي یوازې 1% پاتې شوی وي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زه فریبا ظاهر، مو په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې ستاسو ستونزې واورو، هغو هیوادوالو ته چې د کورنۍ غړي یې د وروستیو اورښتونو له کبله مړه سوي دي تسلیت وایم، او ټپیانو او ناروغانو ته د عاجلې روغتیا په هیله یم. په رښتیا چې وروستیو اورښتونو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې سخت زیانونه رسولي دي. په همدې تړاو زموږ د دوستانو پیغامونه راته رسېدلي دي چې ټول د همدې واورو او بارانونو له کبله د لارو د بندېدو او د سړې هوا څخه ډېر په تکلیف دي. او ازادي راډیو څخه غوښتي چې د دوی ژغونه باید ورته خبره کړو. که تاسو بشای اوریدلی وي ازادي راډیو په پرله پسې ډول د دې عمومي ستونزې په اړه د چارواکو سره ژغیدلې ده او خبرې کړي او چارواکو له اغیزمنو کورنیو سره د مرستې د رسولو هڅې کوي، خو غواړم د دې پروګرام له لارې یو ځل بیا ستاسو آوازونه خپره کړم څو چارواکي واوري چې دقیقا په کومو ځایونو کې خلک ډېر ځپل شوي دي او مرستې در ورسیږي. په ګډه به یې واورو.
حکومت میں خاص السلام علیکم کندار تھا عبداللہ خبر کو بارن وسولا وسول دیر تعلوم زما د خلق سره ورور تاسو دا چې دې د منډو قرار د سندونو پر حاله باندې کوخنه او خطرناک ځایونه باندې جوړې نه کی خو نه جوړې کی چې بیا سه لابلو وراسي بارانو نو څو نه دي ټول یو سي او د نورو او د ټول څو نه څه چې په مخونو سره وچی دا واره مو څه واوي سي دي هلاري باندې دا سر په مخو کې نو دا دې ثواب لري او ټول هغه دا وګړي چې د بل سره کومک سره وکړي مریضانو ته د روغتون ته ورسي او ټکانو ته ورسي.
موږ د غزنی له ولایت د ګیلان ولسوالۍ د ګوهر له کلي څخه افغان تماس نیولې دي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو نو واورې ډېرې د ککوله سایز موږ لار خلاصه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زوایت لوګر د سوالیا درنا چیز ما خبرې کوم. زه د ازادي راډیو صدا په نو خبره په دغه کې ضرور چې د ساکلې دې دغه خواه دې د غیتو ورځ کې او پورته د سپینج ماتا هاو ته وایي چې د سوالې مرکز نه 15 کیلومتر 2 کیلومتر لري. بندی اور جس پین مات چاو لے سے مرکز دل سہارے نہ دوست کے پلان دے پرتا جا یا سلی او نیم سل کو پرتا دے او میں کو دی چاس معلومات نہ سچایا یا دوی زون دی یو کمر دی یو کچھ چر چا وان دے بند دی.
السلام علیکم. زد لوگر ونے جز لو سوال نہ دا اطلاع تا سر کو ما سی دی از ری پور والے کی اندازہ تن 2 میٹر اس کانت میٹر اور سے دا اور سبورے لوګو چارواکو دې مونږ ایس غم نه خوړلې او که چېرې موږ غم نه خوړل شي نو کېدای شي مونږ ته به خو سم مخسو او سلام دا راپور یې ما
ازادي راځو ته میزان ولای د غزنی دی ولای د ګیلان دی ورسوي د ګوهار دی سیمې هم ډیره سختي واري ورېدلې دي. لارې دې ټولې بندې خلک له مشکلاتو سره دي. بس مریضانو نه په کور کې ډیر دي مریضان دي لارې دې ډیره سختي بندې نو بس زادی راډیو ته ټول ته سلامونه وایم. سلام علیکم.
السلام علیکم زادی راډیو ټول ته ته سلامونه وایم. دمانم بختیار د لوګر ولایت دی او سالي ساته سره تاسو کوم چلته اورور د دوه تر واوري سي اس کال د لاري د تورې دو هغه ستمون د کړي تم نه سلای او ډیر واور سره. بله
سلام علیکم. مرګونه په خلک خلیا مرګ کلام د څخه او زاد د تاسو سره د چارواکو سره ټول کو انتظار کوم چې یو منطقه کې او کورونا سروي او غیان او کورونا ټول رنګ شوی دي. تم خربان خلک چې د ټول په ټول لار ختمه دو زمي د چارواکو نه دا خو یو سره چې د خلکو سره مرسته وشي او موږ به ډیر خوشاله شو چې کوم د تنې ورور حکومت مو سره نګرو شو دي شایعات د منطقه د خپل چې کوم کې انا ولې د بس سره مرسته وشي. او سلام دې احترام.
السلام علیکم. فرحات دل لوگ ہیں حاضر سن سوارے سفر پر پیغا کروں اول خود ملائے دما ظاہر اور کو لوگ کر کون کو تو سلام بار السلام زدا پیغام لرم چے دے لوگ حاضر سوالے کے یوم تر اور اسی طول لار تلو تر ربان دی بعد دی حکومت جدید توجہ کی
والسلام.
السلام علیکم، زه حمید الله د پکتیا ولایت د ستکرام ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې د جهاد کلی د غونډۍ لیارې مکمل باندې دي او د دولت څخه موږ دا هیله دو چې د لیارې صفا کړي. السلام علیکم.
دا دې رېډو دا ورور موږ د ځپل ولایت شمیر زو د ولسوالۍ ته موږ ځان درته وایو دا خبرې دي چې ډېر یو موږ تر ډېر ځان ته
السلام علیکم، زه دران دی پکتیا ولایت مدخل ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د مدخل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې لاره په مکمل ډول بند ده او د پکتیا والی د وایون خبرې ټوله درویغ دی چې دوی چې لاره خلاصې شوې دي، لاره په مکمل ډول بند ده، هیڅ تګ ولا پک بند دی. السلام.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. د جزو د ولسوالۍ د خلک په سیمه څخه خبره کوم. دلته وایي چې بارانونه اوس درانه واورین سوي دي، غرونه مسکې ډېرې سره ډکې دي، د سړک خدای کړي او کالم ډېر سره باغ دي، مشکله نه دي جوړ کړې په وطن کښې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عبدالباری خبرې کوم، سروبي ولسوالۍ د کابل ولایت د تیزینو قریې څخه. وروره، دا زموږ ځای چون غرنۍ سیمه ده او د سروبي ولسوالۍ تر ټولو لرې منطقه ده، دا تېر ورښتونه چې سوي دي واوره ډېره زیاته ورېدلې، تقریبا یو متر نه پورته ده. نو ستاسو څخه مې هیله ده چې زما دا غږ د ازادۍ راډیو له لارې څخه ټولو حکومتي چارواکو ته ورسوي تر څو د دغه مهاجرینو او د غریبو خلکو مشکلات حل شي.
السلام علیکم، زه د کابل سروبي ولسوالۍ تیزین د قرې څخه تاسو سره په تماس کښې یم. وروره، د تېرو ورځو کښې چې کوم ورښتونه سوي او واورې ورېدلي دي، دغه له امله موږ په قرې کښې هم ډېرې زیاتې واورې ورېدلي دي او د واورې اندازه تقریبا یو شل او یو متر ډېر سانتي مابینه ده. نو د مونږ لارې غونډې بندې دي، خوراکي مواد نه راغستېږي. دلته دا ماجر هم راغلي دي او ماجر غونډ په خیمو کښې پراته دي، ډېرو ستونو سره مخ. نو د ازادۍ راډیو نه دا هیله ده
د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ کښې ټولې لارې بندې، پنځه کسان لاندې دي او حکومت نه شي کولی دا لارې دې خلاصې کړي. راځي چې دا لارې دې خلاصې کړي. لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ کښې پنځه نفره لاندې دي، مړه دي. سلام.
زه لکینه ولسوالۍ خبره کوم. زموږ لار بېخي ډېرې خرابې دي، خواهش کوم د لوړ مقامات څخه چې موږ لارې خلاص کړي. ډېر سخته، ډېره واره ورېدلې ده، دغه سړکونه لارې بندې دي، هېڅ له بازار مکوره پورې تګ نشته، نه د موټرو نه د موټرسایکلو. نو لارې ډېر سخت خراب. خواهش کوم د لوړ مقامات چې موږ لارې خلاص کړي. مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم، د غزنی ولایت د خوږیانو ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم. ډېره وارښت له لاسه موږ د ولسوالۍ لار بنده ده، که خدای خیر چې دا زموږ د ولسوالۍ لار حکومت پاملرنه ورته وکړي او راته خلاصې کړي. ډېره واوره ده، څوک نه شي کولی چې ولاړ شي ولاړ شي، بد نه ده، درې ورځې کېږي. خدای په امان.
زه حفیظ له خاکي افغانبل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ خبره کوم چې په خاکي افغان ولسوالۍ کښې تقریبا یو متر واوره ورېدلې ده. نو لارې او کوڅې ټولې بندې دي. چارواکو دا هیله ده چې د غزر تر زره دا لارې خلاصې کړي. مریضان دي، خلک سل مشکلات لري. وسلام.
السلام علیکم، زابل ولایت ته شاجي ولسوالۍ څخه عبدالله په پل خبره کوم. وروره، دغه دا سم پر کاغذ باندې چې لار بنده ده، دا خو واورې نه ده بنده کړې، خو دا پل خراب ده. د حکومت چارواکو څخه غواړو چې د دغه پل خلاص کړي. دا په سلاو موټران ورته ولاړ دي، غټ غټ موټران، باري موټران، چې یو موټر خراب شي دا لاره ټوله بندوي.
ګرانه وروره، ستا او د نورو دوستانو مشکلات مو واورېدل. لکه چې مخکې مې وویل، افغان حکومت هم په دې اړه بې تفاوته نه دی پاتې سوی. ازادي راډیو ته یې ویلي چې تر خپله وسه یې هڅې پیل کړي دي چې ټولو اغېزمنو ته مرستې ورسوي. د ولسمشر اشرف غني ویاند شاه حسین مرتضوي د ولسمشر د سپارښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ولسمشر مسؤولانو ته هدایت ورکړ چې دا ونسن له هوایي ځواک ملي اردو او د قاتم لاټړ ماموریت سره چې په دې برخه کې شاته تجربه لري خبري وکړي چې له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو څخه په کار اخیستو د هغو کسانو مرسته وکړي چې د واوري شویدنی او اورښتونو لکبل ازیانمن سیوی دي.
او دغه راز د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره سپارښتنه کړې چې عام خلک دې د بیړنیو کمیټو او اړوندو ادارو خبرې عملي کړي څو له تلفاتو ډډه وسي. دی وایي
توقع ما سمتنای ما ایستن که در موقعی که
له هیوادوالو مو دا هیله ده چه کل دوی تا دا اروند کمیتو و سیمیزو ادارو لخوا معلومات ورکول کیگی دوی دی لطاق را تک سخده دا وکلی. خو معمولا خلق خطرون تا دی را پاملرن نکوی چه کل لخطر سر مخشینو بیا ناوڑا پایلی لدی.
خدا نخسته باز وقتی که واقع شد باز با نتیجهش مواجه میشیم همه.
بلخوا د دوشنبه په ورځ په کابل کې د کلیو د پراختیا د فواید عامه او د عامه روغتیا وزیرانو په یو ګډه غونډه کې پر همدې موضوع خبرې وکړې او د خپلو هڅو په اړه رسنیو ته وویل. د دوی د خبرو لنډیز زموږ همکار رحمت الله افغان راوروي.
پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر د دوشنبه په ورځ د وروستیو اورښتونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل چې په درې پړاوونو کې د ځانمنو ولایتونو له سیمیزو چارواکو سره په همغږۍ چې د ژغورنې د لارې د خلاصون او مرستې رسول دي کار پیل سوی. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په یاد غونډه کې وویل چې په ولسو ولایتونو کې واورې ورېدلې. ښاغلي دورانی د کلیو روغتیایي مرکزونو او مارکیټونو ترمنځ د لارې په خلاصون د ټینګار ترڅنګ وویل چې په ولایتونو کې د اړتیا وړ خوراکي موادو شتوالی د دې سبب شوی چې زیانمنو ته په خپل وخت مرستې ورسیږي.
او خوشبختانه د همدغو موادو موجودیت په نورستان کې د دې سبب شو د هوایی لارې نه سلو فامیلو ته موږ کولای شو چې کمپلې خیمې او نور ضروري شیان ورسو.
د فایدامی وزیر محمود بلیغ وایي چې د وزارت د کارکونکو او سیمایزو چارواکو په مرسته او همکاري د تیر شپې راهیسې لویې لارې خلاصې سوې او د سلګونو افغانانو ژوند یې خوندي کړی. ښاغلي بلیغ وویل د کابل کندهار، کابل جلال آباد، کابل لوګر، ګردیز او خوست لویې لارې له واورو پاکې سوې او ډاډ یې څرګند کړ چې یو شمېر تړل سوې لارې به ژر خلاصې کړي.
انشاءالله د لویو لارو عمده برخې به نن د شنبې تر پایه او کاهیانن ډېرې سبل عبور وي د سې شنبې تر غرمې پورې خلاصې شي او په نارمل ډول به د ترافیکو پر مخ پرانیستې وي.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي چې د ټپیانو درملنه سوې او په ولایتونو کې د درملنې لپاره امکانات برابر سوي دي.
دوستان و موریدل چې اړوند وزارتونو ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به ټولې لوی لارې د واورې څخه پاکې کړي. بیا هم د ازادي راډیو خبرونه واوري چې ساعت په ساعت دا موضوع تعقیبوي او د چارواکو څخه به نوي نوي خبرونه او د کارونو نتیجې تاسو ته درورسوي. نور پیغامونه هم سته خو وخت مو هم دومره دی. په نور خبرونه کې به حتما در واورم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آمین اللہ دی مومنان ہم او استاد خونستر گول شرا او شرا لری بزڑ بنہن دی پر ہرا لری ہے ہے بزڑ بنہن دی پر ہرا لری شکرا شکرا لری